درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه ته مو هر کله کوم نن یک شنبه د مریض دیرلسو دونی وی کال د حمل یوري څلورم او د 2014 میلادي کال د مارچ څلورويشتمه ده په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د بګرام محبس پر سر د افغانستان او امریکا د موافقې پر ځینو دولتي چارواکو د ولسي جرګې د غړیو د تور او یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل در اورو خو لومړی د دې سات خبرونه امریکا و افغانستان په خپل منځ کې موافقه وکړه چې بګرام زندان به سر له سبا د افغانستان دولت ته وسپارل شي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان کې نږدې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د پاوز پر وی پوستې د وسلوالو په حمله کې لشت لږه شپږ تنه پوځیان وژل شوي دي د خبرونو تفصیل امریکا او افغانستان په خپل منځ کې د بګرام د زندان په اړه یو موافقه وکړه د امریکا د دفاع وزارت په خبر پانه کې ویل شوی ټاکل شوی دی چې د دې محبس ته مسؤلیت چاري سبا افغان حکومت ته وسپارل شي اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له خولې وایي چې د دې توافق مهم ټکی دی چې افغان لوري به د بندیانو په برخه کې یو داسې پروسه کاروي چې له مخې ډاډمن شي چې خطرناک بندیان به نه خوشی کیږي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې په عملیاتو کې لشتر لشه یو 50 وسلوال طالبان وژلي او ولس نورې ټپیان کړي دي په راپورونو کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې درې افغان سرتیري هم وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي د پوځي عملیات د بدخشان په نارامه ولسوالۍ وردوچ کې شوي دي تیره میاشت وسلوالو طالبانو 13 افغان سرتیري په دې ولسوالۍ کې وژلي ول د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د ماین هغه چاودنه په سختو ټکو وغندل چې څلور ماشومان ووژل د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه په یوې خبري شوي خبر پاڼې کې ویل شوي چې دا پېښه په میانشین ولسوالۍ کې د شنبه په ورځ شوې ده ولسمشر کرزی دا یو بزدلانه او د اسلامي او افغاني فرهنګ پر خلاف کړنه بللې ده ویل کېږي چې په دې چاودنه کې دوه کسان نور ټپیان شوي دي په پاکستان کې پرون د پوز پر یو مرکز د موټر بم حمله په نتیجه کې شپږ تنه ووژل شول لسیمې ترلاسه شوي راپورونه وایي چې حمله کوونکي له چاودیدونکو موادو ډک موټر په میرانشا کې له هغه پوځي مرکز سره جنګولی چې د لوی لارې پر سر واقع و ویل کېږي چې په دې حمله کې دغه پوځي مرکز په بشپړه توګه له منځه تللی دی یوه سیمه ییز چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د پاکستان د پوځ شپږ سرتیري وژل شوي او 13 نور ژوبل دي د دغه چارواکي په وینا د ډیرو ټپیانو حال نازک دی د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلی دی چې له ګواښونو او لګیدلو تورونو سره سره پاکستان ته ځي مشرف پرون په دوبی کې خبري اعلان وته وویل د می د میاشتې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کراچۍ بندري شهر ته ستنی شي
Unfortunately, there were so many people who thought that I will not be going. Well, I am going now.
دوی ویل به د مرخه ډیر شمیر کسانو فکر کاو چې زه بیا پاکستان ته نزم خو دا دی زه ستنیږم او سبا روان یم پرویز مشرف له 2009 میلادي کال راهیسې په دوبۍ او لندن کې تبعید دی پر نوموړي تور دی چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو په وژنه کې لاس درلود خو نوموړی دا تورونه ردوي په پاکستان کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان په یو لاریون کې پرون په لسګونو زرو کسانو ګډون کړی و عمران خان د پاکستان د کرکټ د ټیم په خوانې لوپاړې دی چې په دې وروستیو کلونو کې سیاست ته مخه کړې ده د راپورونو له مخې د لاهور په پرونی لاریون کې لږ تر لږه یو لک کسانو ګډون کړی و تمه کېږي چې د مې د یو لسمینټې په انتخاباتو کې به د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د نواز شریف مسلم لیگ ګوند سره سیالي وکړي فرانسوی د افریقا په شمال کې له القاعده شبکې سره د تړلیو سختدریزو وسلوالو یو مشر وژلی دی. ویل کېږي چې عبدالحمید ابو زید د فبروري د میاشتې په وروستیو کې په مالی کې د فرانسې په مشۍ له ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولان دفتر پرون د ابو زید وژل کېدل تایید کړل. ویل کېږي چې ابو زید په مالی کې د القاعده شبکې له ډیرو افراطي مشرانو څخه و. او د روسیې جلاوطنه میلیاردر او د کرملین د اوږدې مودې منتقد بوریس بریژوسکی د 18 کلونو په عمر په بریتانیا کې مړ شوی دی. د دې میلیاردر نږدې کسانو او یوه ویاند د ده مړینې تایید کړې، خو د مړینې څرنګوالی تر اوسه پورې څرګند نه دی. د بریتانیا پولیسو په یوه بیان کې ویلي چې د دغه 18 کلن روسي میلیاردر د مړینې په اړه بشپړې څېړنې پیل کړې دي. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو ته خبرې سات و بجیا او شپږ دقیقې شوې. د ازادي رادیو د دې خبرې مجلې په دوام کې د بګرام محبس به سبا د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي ولایتي چارواکو په خپلو اعمالو له نامي سره مرسته کړې ده.
پدیر ولایتو کې د امنیه کمانډانان رئیس د امنیت ملي والیان دوی په هامه باندې وسچور شروع کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې نږدې 10 میلیون افغانان شونځي ته ځي، خو په دې منځ کې د ځینو سیمو زده کوونکي زیات بریالي دي.
سکل کندوزیانو وکولای شو چې د 3200 کسان په هانځي ته لاړ.
په کابل کې اوسلبیا د تور شیشو د موټر او درنو وسلو د ګرځولو د مخنیوي لپاره هلې ځلې روانې دي.
ان شاء الله چې دا وره به هیڅ نو استثنا نه وي. پولیس به کاملا کوشش کوي ترڅو دغه مشکلات ختم شي.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په څو نړیوالو رسپانو کې کتنه کوو. مخترد چې لومړی مطلب در وورو، راځي چې د هوا له حاله خبر شو.
د هم د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له معلوماتو سره سم د نن ورځې د پاره د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 15، اسمان وریز او د باران اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 10، اسمان نیمه وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 15، اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 14، اسمان نیمه وریز او د باران اټکل. وروستۍ برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 10، اسمان ماورز او د باران اټکل. لمرتیا مو مننه.
ازادي رادیو په کابل، کندهار، غزنی، لشکرګاه، ترین کوټ، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسد آباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 3.15 څپه لا صفه او وازی واوري. امریکا او افغانستان په خپل منځ کې د بګرام د زندان په اړه موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې ټاکل شوې ده د دې محبس د مسؤلیت چارې سبا افغان حکومت ته وسپارل شي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان باندې کوي.
له وګدو خبره تر او نندرو وروسته وسره پورتونه وایي چې بلاخره امریکا او افغانستان افغان لوري ته د بګرام د زندان په بشپړه ورسپارنې خپلو کې سلا شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکي لخوا چې نومې نه دی یاد شوی ویلي، د دې توافق مهم ټکی دا دی چې افغان لوري به د بندیانو په برخه کې وداسي پروسه کوي چې لمخې ډاډمن شي څو خطرناک بندیان خوشي نشي. د خبري اژانس وایي په دې اړه شوی توافق کې داسې ماده هم شامل ده چې د اختلافاتو د ختمولو لپاره دواړو خواو ته د شریک کار اجازه ورکوي. افغان حکومت لډیره وخت د دې زندان د ورسپارلو غوښتنه کوله، خو امریکایي چارواکو اندېښنه لرله چې دا زندان که افغان حکومت ته وسپارل شي ښایي ډیر خطرناک بندیان ترې خوشي شي. دا یو راپور په اساس د شنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر چک هیګل د افغان ولسمشر حامد کرزي سره ټلیفوني خبري وکړې او چارواکو په دې برخه کې د څو ورځو سختو خبرو اترو وروسته موافقه وکړه چې د باګرام زندان به افغان لوري ته وسپاري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی او امریکایي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی وای د بندیانو د خوشی کېدو په برخه کې به هغه امریکایي او افغان چارواکي چې د بندیانو په اړه معلومات لري خپلو کې غونډې کوي څو د خوشی کېدونکو کسانو لخوا ائتلافي ځواکونو ته ممکن خطرونه ورځي او کچېری دوی سره په خپلو کې په توافق ونه رسیږي بیا به په کې لوړ پوړي چارواکي ښکېلوي. د پینټاګون ویان جور لټل ویلی د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د ولسمشر کرزی د خجمنې هر کله کړی چې ویلی دی د دې سندان د انتقال چاري به داسې ترسره کیږي چې پکی به د افغانستان د خلکو او ائتلافي ځواکونو خوندیتوب ډاډمن وي او خطرناک بندیان به د افغانستان د قانون سره سم په خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ځینو سیمو په نام نوي کې دولتي چارواکي شکیل بولي. دوی چې تازه له ژمنیو رخصتیو راګرځېدلی دي پرون د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په امنیتي مسایلو بحث وکړ. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وکیلانو خبر ردوي چې ګنې په ځینو سیمو کې خپل سیمه ییز چارواکي لاس لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي چې د ژمي په رخصتیو کې د خپل ولایتونو امنیتي وضعیت لنګنې کتلې انتقاد کوي چې ځینې حکومتي مسؤلین د هیواد په ناامنۍ کې لوی لاس لري. هغوی دغه انتقادونه د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې چې د امنیتي مشکلاتو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وکړي. د جرګې دوه تنو غړي محمد نعیم لالی حمیدزی او سید اکرم آغا په حکومتي چارواکو په توندو ټکو انتقادونه وکړل.
په ډیرو ولایتونو کې د امنیه کمانډانان رئیس د امنیت ملي والیان په دې باندې پوسوي دي چې شپږ د جمهور د دورې تقریبا یو کال د خدمتو پاتې دي. دوی په هامه باندې اوس چور شروع کړی دي.
د ولسی جرګې ژمنۍ رخصتې د تیر کال د دلوي په میاشت کې شروع او یو نیمه میاشت دوام وکړ. وکیلانو ته وظیفه ورکړل شوې وه چې په ژمنۍ رخصتۍ کې خپلو سیمو ته ولاړ شي او د خلکو ستونزې له نږدې وګوري. په سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو شتون په لوړو امنیتي چوکیو باندې د نالایقه او غیر مسلکي کسانو ګمارل او په خلکو باندې د وسلو خرڅلو هغه انتقادونه و چې ځینو وکیلانو د خپلو ولایتونو په امنیتي چارواکو باندې درلودلې. خو د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین دغه ادعاوې بې اساسه بولي او ټینګار کوي چې د هیواد د امنیت د ټینګولو لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دغه اعتراضان مترکز دي چې خدای نه خواسته خپل د پولیسو چارواکي د بدني کلاس لري د صدر کوم دغه شاید اساس ونه لري او دا هیڅوک په دا ونه مني.
ښاغلی صدیقي همدارنګه له وکیلانو څخه غواړي چې د انتقادونو پر ځای باید د هیواد له امنیتي ارګانونو سره په ګډه کار وکړي.
پولیسو یو ځل بیا په کابل ښار کې د تورو شیشو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. خلک که څه هم د دې کمپاین ملاتړ کوي خو په دې اړه شک لري چې افغان حکومت به دا اقدام عملي کړی شي. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
پولیسو په کابل کې د وزیرانو شورا د هغې پریکړې د عملي کېدو لپاره هڅې پیل کړې چې د جوګپوړو چارواکو لخوا د موټرو ساتونکو او وسلو پر ګرځېدو یې نوي محدودیتونه رګولي دي. پولیسو د شنبې په ورځ په همدې اړه یو کمپاین پیل کړ چې تر څو په کابل ښار کې د تورو ښیښو او غیر معیاري پلیټ لرونکو موټرو او درنو وسلو د ګرځېدو مخه ونیسي. د دې کمپاین په ترڅ کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي رسنیو ته وویل چې دغه هلې ځلې د ملي امنیت او ملي اردو په مرسته او دا ولسمشر دا فرمان لمخه پیل کړی دی.
هغه وسایل چې مخونی ولسی غیر معیاري په لټون استفاده کوي، غیر قانوني گشت گذار کوي او یا تور شیشې لري.
خاغلی صدیقي د خبرې کابل ښار کې د سړک په غاړه چې نور پولیس هم ورسره ولاړ وو رسنیو ته وکړي. پولیس غوښتل د رسنیو تر مخ یو شمیر د تور خیکو والا موټر ودروي او خیخې پاکی کړي. د وزیرانو شورا په دې ورسېو کې پریکړه وکړه چې وزیران لا دوه او تر هغه ټیټ پوړي چارواکي لا دوه زیات موټر لزان سره نشي ګرځولې. د پریکړې لمخې همدارس هیڅ چارواکي په تور کې کول لرونکي موټر کې نشي ګرځېدای. همدارس د خار په منځ کې د چارواکو ساتونکو د هغوی د حفاظت لپاره درنې وسلې نشي ګرځولې. خلک او یو شمیر چارواکي په دې باور دي چې ځینې ناامنۍ له همدې تور کې کول لرونکو بې پلیټ موټرو څخه رامنځته کیږي.
اوس هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. امریکا او افغانستان په خپل منځ کې د باګرام د زندان په اړه یو توافق ته رسیدلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په بدخشان ولایت کې په عملیاتو کې لږ تر لږه 150 وسلوال طالبان وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کندهار کې د ماین هغه چاودنه په سختو ټکو وغندله چې څلور ماشومان یې ووژل. په پاکستان کې پرون د پوز پر یو مرکز د موټر بم حمله په نتیجه کې شپږ تنه پوځیان ووژل شول. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف ویلي چې له ګواښونو او خبرداریو سره سره پاکستان ته روان دی. د پاکستان د تحریک انصاف د مشر عمران خان په یو لاریون کې پرون په لسګونو زرو کسانو ګډون وکړ. فرانسه وایي د افریقا په شمال کې له القاعده شبکې سره د تړلیو سخت دریځو وسلوالو یو مشر وژلی دی. او د روسیې جلاوطنه میلیاردر او د کرملین د اوږدې مودې منتقد بوریس بریژوسکی د 18 کلونو په عمر په بریتانیا کې مړ شوی دی. تاسیز مشغ له ازادي رادیو ته خبرې نن یک شنبه د لسو بجو د خبرونې په دوه منیمای کې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام لرو. د ازادي رادیو تانس پروګرام د ګوري اچار هم د لسو بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي. اوس په لجان قال کوزي څخه وورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
امریکا چاپ ویکلی سټانډرد خبرونې یو خ افغانستان خ جمهور رئیس تارتیا لري تر سلک لده او مقاله خبر کړي او د پل په کرخو کې راغلي. جمهور رئیس حامد کرزی په دې ورستیو کې ډیره زیاتې نامعقوله او موزر خبرې کوي. د هڅه وکړه چې له میدان وردګو ولایت څخه چې طالبان پکې فعال دي د امریکا خاص ځواکونه وشړي. د خبرونې په وینا جمهور رئیس کرزی حتی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر واک لاندې زندان د مسولیتونو د انتقال په تړون کې هم د ستونزو رامنځته کولو هڅې وکړي. ویکلی سټانډرډ زیاتوي تر ټولو بده خو اله ده چې جمهور رئیس کرزی تورو لګاو چې طالبانو او امریکایانو د افغانستان پر ضد دسیسه جوړه کړې ده. د همدغه تور لامله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان مجبور شو چې خپل عسکرو ته د حملو د خطرونو د زیاتېدو خبرداري ورکړي. خبرونه لیکي لدې څرګندونو او مسلو څخه معلومیږي چې د افغانستان د جمهوري ریاست پراتونکو انتخاباتو کې د یو خ مشر انتخابول ډیر مهم دي. دا هم ډیر زیات اهمیت لري چې د دې ځل انتخاباتو کې باید د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو په څیر درغلې ونه شي. د خبرونه په باور امریکایي ځواکونه باید سر له اوس نه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ډاډمن کېدو لپاره پلانونه جوړ کړي. ویکلی سټانډرډ وړاندې لیکي په انتخاباتو کې د درغلیو مخنیوي یوازې د ستونزې پیل دی. په دې معنا زیات امکان لري چې حتی د آزادو انتخاباتو لپاره هم یو کمزوری جمهور رئیس چې د کرزی په څیر ستر اداري فساد وزغمي وټاکل شي. د خبرونې په نظر که داسې وشي دا به یو مصیبت وي او دا ځکه چې د موجود حکومت کمزورتیا د طالبانو لیکو سره د خلکو د یوځای کېدو ستر عامل دی. که چیرې افغانان یو ښه جمهور رئیس ونټاکي لږ امکان لري چې په افغانستان کې د امریکا ستره پانګونه شي. په دې بعد کې د طالبانو او القاعده د بیا واکمن کېدو د مخنیوي په مقصد کوي کومه نتیجه ورکړي. ویکلی سټانډرډ خبرونه د تحلیل پر وروستیو کرښو کې لیکي که جمهور رئیس بارک اوباما د افغانستان لپاره راتلونکی مشر نوی غوره کړي د دې وخره رسیدلی شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر او په کابل کې د سی آی ای ډیره مشر ته هدایت ورکړي چې د کرزی پر ځای د یو ډیر ښه او غوره کاندید په لټه کې شي او ملاتړ وکړي. طبیعي خبره ده چې دا کار به مختلف عواقب هم ولري. د خبرونه په وینا کرزی د 2001 کال په پای کې د امریکا په ملاتړ د بن په کانفرنس کې غوره شوی و او خلک هیله مند دي چې دا ځل به امریکا سم انتخاب کوي. که امریکا سم انتخاب ونه کړي د افغانستان او امریکا دواړو امنیتي ګټو ته به ډیر زیات تاوان او زیان ورسیږي. هافینګټن پوسټ ورسپونې د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ته د دې هېواد د دریو سناتورانو د استولې لیک پاړه چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د رایستلو او د جګړې د ختمولو غوښتنه پکې شوې مقاله لیکلې ده. ورسپونې لیکي د امریکا دریو سناتورانو جمهوریت غوښتونکي راند پاول، ډیموکرات جف مرکلی او د اوهایو ډیموکرات سناتور شیرود براون له جمهور رئیس اوباما څخه په ټینګه غوښتي چې د افغانستان جګړه د ختمه کړي او له 2014 کال وروسته دی په دغه هیواد کې محدود شمیر عسکر پرېږدي. ورسپونه لیکي د دغو دریو سناتورانو یو خلو کېدل یا اتحاد ښیي چې د افغانستان د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره غږونه یا غوښتنې له ګوندي کرخو اخوا اوښتي. په لیک کې یو بل واقعیت هم په ډاګه کیږي او هغه دا چې 2014 کال په افغانستان کې د امریکا د دخالت د پای یا ختمېدو نیټه نه ده.
په افغانستان کې نوی تعلیمی کال په داسې حال کې پرون پیل شو چې د کابل ښار یو شمېر زده کوونکي د تدریس د ټیټ کیفیت په اړه شکایتونه لري. ځینې زده کوونکي انتقاد کوي چې په هیواد کې د ښوونځیو شمېر او زده کوونکي کال په کال ډیریږي، خو د اکثرو یې کیفیت ټیټ دی. بلخو د افغانستان د پوهنې وزارت تاییدوي چې تر اوسه پورې 50% ښوونځي ودانۍ نه لري او 50% ښوونکي هم مسلکي نه دي، خو وایي د دې ستونزو هواري ته یې هلې ځلې روانې دي. په دې اړه له کابل د جمیلې ظریف راپور واوري.
یو شمېر زده کوونکي په ښوونځیو کې د کتابونو کمښت، د ناسم درسي سیستم او د ښوونکو بې توجهي هغه ستونزې بولي چې لا هم نه دي هواري شوي او د تعلیمي سیستم کیفیت یې ټیټ ساتلی. د شنبه په ورځ چې د ښوونځیو د پیل لومړۍ ورځ وه، یو شمېر ښوونځیو ته ولاړم. زده کوونکو شکایت کوي چې په تیر کال کې کتابونه نه درلودل او ښوونکو یې هم پام نه ورته کاوه. دوی هیله څرګندوي چې د تیر کال ستونزې باید سږ کال تکرار نه شي.
ماته څو کتابونه نه دي راکړي. استادان دغه مشکل لري چې دغه سیمپو ته نه راځي، هلته په ادارې کې چای خوري، موږ ته په سیمپو کې توجه نه کوي. امتیا په ورځ بیا وایي دغه سره څه به شروع کړي، بیا درته وایي تر هغه ځای پورې نه یې راتولی، بیا وایي دغه ځای ته شروع کړي، موږ ته تر نیمایي پورې ویلی نه یې بیا کتاب د اخر ته سوال نه راځي.
زه د احمد لیم د عبدالهادي داوی لیسه زده کوونکی یم. پروش کال موږ ته چانیمه انتیامو کتابونه نه درلوده او بعضې تختې به شکېدلي وې، او هیله مو دا ده چې د استادان ښه درسونه شاګردانو ته ورکړي او هر روزه پوښتنې ځینې وکړي او کتابونه پر وخت راورسېږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت هم تاییدوي چې تر اوسه پورې 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. 50% ښوونکي څورلسم پاس دي او یا هم تر هغې په ټیټه کچه کې دي. د پوهنې وزیر فاروق وردک وایي چې د دغو ستونزو د هوارۍ لپاره هلې ځلې کوي.
دا همداسه یوه میاشت دوه میاشتې کله کتابونه وځنډېږي چې کله کله ترانسپورټي لارې متاسفانه زموږ په کنټرول کې نه وي، اما موږ 15 میلیونه جوړ د کتابونه مساک ژمی نقل کړي، 10 میلیونه جوړ د کتابونه په ساک کال کې موږ چاپو. نو زه د اطمینان درکوم خپلو ټولو عزیزانو ته چې انشاءالله د کتابونو مشکل به نه وي. د مسلکي ښوونکو کمبود وه، اوس لله الحمد 50% زموږ د 2 لک څخه معلمین مسلکي شوي.
د پوهنې وزارت وایي چې سږ کال به په هیواد کې د زده کوونکو شمېر شاوخوا 10 میلیونو ته ورسیږي.
له ستونزو او شکایتونو سره سره په وروستیو کلونو کې په زرګونو نوي ښوونځي جوړ شوي دي. له کندوز څخه راپور لرو چې هلته 10 کاله پخوا د ښوونځیو شمېر 40 و، خو اوس تر 400 زیات شوی دی. له دې ولایته تیر کال څه باندې 200 زده کوونکي پوهنتونونو ته بریالي شوي وو، خو سږ تر 4000 زیات بریالي شوي دي. له کندوز څخه په دې اړه راپور به د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونو کې وړاندې شي. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو د میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. دا چې موږ د هیوا په خدا باندې
روان سم موضوع دی، سم موضوع د ځنا په نظر دا
سلام کې له تاسو ټول ته وړاندې کوم همدارنګ هم اوریدو.
خب به هر صورت بازم به شنونده های ما نوبت میتیم. شنونده روی خط از بفرمایید، میکروفون از شماست.
من کاملا موافق به هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیم.
ما به نظر بانه در مستقیم هم نستم
سار اگر موضوع بسا خود را شما رو انتخاب کردیم.
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل.
بله، نن یک شنبه ده او میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د اتو بجو له خبرونو وروسته میکروفون ستاسو په خدمت کې دی چې د مطرح شوی موضوع په ارتباط خپل نظر څرګند کړي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف چې 2 کاله وشو په لندن او دوبۍ کې په تبعید کې اوسي، ویلي نن به پاکستان تستون شي. په عین حال کې پاکستانی طالبانو ګواښ کړی چې که پرویز مشرف پاکستان تستون شي نو برید به پرې وکړي. اجملان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د دې کال په لومړیو کې پرویز مشرف بیرته پاکستان ته د ستنېدو نیت په ډاګه کړی وو، خو پرون یې په دوبۍ کې تایید کړه چې د مې د میاشتې د 12 نیټې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د کراچۍ بندري ښار ته ستنېږي. پرویز مشرف وایي له بده مرغه ډیرو فکر کاوه چې زه به بیا پاکستان ته ولاړ نه شم، خو زه اوس پاکستان ته ستنېږم. دا مشرف لدې اعلان څخه لا څو ساتونه نو تیر شوی چې پاکستانی طالبانو د وی ویډیو په خبرولو سره غواخ وکړ چې د دوی ځان وژن کې برید کوون کې چمتو دي چې پاکستان ته د پرویز مشرف له داخلو دو سره سم پر نو موړي برید وکړي او د دوی په وینا دو زختې واسطي. خو پرویز مشرف وایي له دې غواخونو نه بیریږي.
They have been trying to send me to hell after 9/11 which means it's 12 years now.
خغلی مشرف وای هغه هڅه کړې و چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 منټې لپاره خو روسته ما دوزخت واستوي چې وسلاغه 12 کال تیر شول. نو دوی نه دي توانیدلې چې دا کار تر سره کړي. زه د هغه کسانو څخه نه يم چې دا ډول بیانونه وډار شم. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 12 منټې لپاره د روسته د امریکا متحده ایالاتونو په پرویز مشرف فشار راول شي د امریکایانو ملاتړ وکړي او د طالبانو لملاتړ څخه لاس واخلي. مشرف د 1999 کال په کودتا کې واک ته رسیدلې پر نوموړي تور دی چې د پخواني صدر اعظم بینظیر بوټو په وژنه کې لاس درلود. خو خپل پرویز مشرف د ادارت کړي د راپورونو لمخې د پرویز مشرف حقوقي ډلې د سند ایالت په یو محکمه کې نوموړي ته مخکې لمخکې ضمانت اخیستې. دا په دې معنا ده چې پرویز مشرف پاکستان ته د تلو سره سم نه نیول کیږي.
له همدې راپور سره د دې خبرې مجلې د راپورونو برخه پای ته رسو. د دې مجلې په دوام کې د ژوند رنگونه لرو، خو په یاد لري چې د اتو بجو په خبرونه کې میکروفون ستاسو دی. د اتو بجو له خبرونو وروسته د مطرح شوی موضوع په ارتباط تلیفون را وکړئ او خپل نظر وړاندې کړئ.
د ژوند رنگونه
مهرباني نوم باندې راته وای
نه می صاحب خبري اجر وستم.
اجر صاحب وستم د څو کلونو بیاس
یار صاحب سن می زاده خو اجر صاحب صاحب کې شپه غوا کنه می عمر ده تذکیر له سند.
اجر صاحب دا یو شیر ده سندرغاړو مایل چوي غم د دلالي په سرو مست دي تازه ګرځي
صاحب یو چې لغمان یو سازنده او صاحب قرمان سازنده دي مګو الله اسلم صاحب دای محمد خیل و مګر مچ چې شوکی و اغه نو یو چاربایت ویلی و صاحب چې ویلی و چې تور سترګې سره لاسونه سپین مخ سفیه ده ګرځي غم د دلالي په سر مست دي تازه ګرځي.
دا شیر په اصل کې دي چا ده
دا پاس کې صاحب علي احمد نميږي دا دې جوړ کړی ده
دا دې کوم ځای وو
دام صاحب لګمانه یو ځان چیران می احمد نشته لس روپې تاوان کوم مونه بل همک نشته ارسه هترمان کوم خزه غریبه کده نه بلور دي خان کوم تل جنگو جدل کې وی خپل می بیگانه ګرځي غم د جلالي په سر مست دي تازه ګرځي تور سترګې پر راسونه سپین مخسبه ده ګرځي خان زپه ګډه مول نیم دارانه چار ګول غواړي تر اوسه کار نه سول نیم دادی پی کې ګول غواړي خپه دی په یګه ما ډول د کابل غواړي زیده ما زیګر گذر ته خیال کې جاده ګرځي غم د دلالي په سر ما سده تازه ګرځي خا ز جواری خولای نشم نه ز جواری خوریم نه می پلار خولای ده نه چا کمزوریم خجبین روخان لرم نه لرنګتور ډیر خریداران دی ما اړو په بانه ګرځي غم د دلالي په سر ما سده تازه ګرځي کا کا لا پټټه ما اوس بګری وان چیرې کوم سو دی بالو پر دی ما سو بدارښتین کوم نشته علی احمد اشته مستم خمته ما ګرځي غم د دلالي په سر ما سده تازه ګرځي زه نه کوم
نو اجي صاحب دا شیرونه به په خو د سندرغاړو چې وایل دای تاسو په سیمه کې په هغه وخت کې د مشهور سندرغاړو
مشهور سندغال صاحب مولوی عبدالحنان و مامنور بابا و سید بابو جان و ملنگ جان دی بیسود و صاحب چی بیا پستا پیدا شه سید گل و یعقوب و شیر محمد و صاحب دست شیر گویان دی لغمان و هر شیر چه و مطابق دی کتاب و او دست شیر گویان و صاحب نو سو چادر ماره بگی و دوسمال با ما پر تو تنانا و سو دست شیر ساوی نو تلی دی دو زر خلق بناسو پا کتو باندی سازنده با میدان اولار ساز بکاوی چاق وگ نخوره و ارچه اخبر زوانی کوره خیه جازی تو پنگشی و رو بمخیه سه پردی واده که بمدلس جاگور کازو شده دا دی من رواج و اناناتو او دا غسی ودونه و دی منگه
دا شیرون خوزدی دا پودی که تر دیر آده پوری او دول انتقاد موجود دا و یو پنس تا پکی او نسیت تا دا شایری واس کمسوی دا ایتا پخیال دا ولی کمس
اغا شیر گویان شو سیب اغا طول مطابق دی کتاب لمولا بای پختن اکو دا روایت بای بیل سیب بای پغر اکم سیستم شیر وز خو شیر دوزان و تلی سیب شیر دوز شیر غلاکوی یو بند لیوزه یو بند لبلیک بی آخر که خپل نوم قصر رو یاده ای دا طول شیر دوزان سیب
لحمدی سرازموش دا دا لومړی خبری مجله پات رسی شي په یاد لري چې دا تو به جوړه خبرونه ورسته به بیا حمله تاسو سره يم او د ولسی جرګې د پرونی یو څرګندونو په باب په ولسی جرګې کې پرون په یو شمیر دولتي چارواکو تور ولګیدل چې په نامنیو کې لاس لري.